کی ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کوو هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس 2 ساعته 3 ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري، حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت خي، وای چې د شودو سره د ماشوم خنه دي. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځنې ډېر انتانات چې وروسته به ان شاء الله د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بل اوریدونکو د شولي له هلمند نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه زریه د ټول کارکون. سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د شیز لکه د دمی څخه څنګه دا چې یا دی لکه یو مرداري چې د ستوې ته خراش د ستونې می دا چې په ځی وخت دا چې په میاشت کې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو درې څلور ورځې کې دا چې بس دای دا
که مننه کول دوی شاولی و له هلمند نه پښتنه وکم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو. د محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیر ته موږ او تاسو د خلی د خالیګا څخه پیل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي، د غاخونو په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوی لامل ګرځي، هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي. نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه کې د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سي د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه منزل، د حفظ الصحه نه مراد کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه اوټلونو کې چالت د لوخو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوخې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاتم په کیوري جاچ او بل تم د دې سپونو استعمال د غنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې مکه فکر کړي په بادرنګ باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې د خلک یو غرد غبار ډیر زیات ککړی وبرخلی او په دې باندې شیندي تر سو پوري دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هک د امی پونم باندې پرازیت ته ک جارډیا دا ک نور بکتریا غانې دي. خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري پونم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او سخاک لامل د انسان وجود ته داخلي دي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شو د سوی هاضمه لامل ګرځیدلی شي، د ترخو بو خولې تر اتګ لامل ګرځیدل شي. په زمین کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي، او حتی د معدې د ټپ د لامل لامل ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یوه نه کېدو لامل ګرځيږي. کله کله خدا سکیږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په اخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړی برخه بنده کی، او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي، او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کیږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنو مخلو به
شاه ولی خان خو چون د ستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي، او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونی د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، د ټانسولونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي، هغه را جدا کیږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشوګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد له ورده غنا زما پښتنه دا غدا ما دا 15 شهر وطن یم یشت مخکې پرشن کړو د سپرا اوس می دا غوډی د درد کې وی.
اسد الله د ګریشنا پښتنه کړې دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي؟
بله،
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتونه دي. نوې سلنه علت د دا ایچ پایلوري یا هیلیکوباکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منست راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنست کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي، او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي. سیګریټي خرابوي، شراب یا الکول خرابوي، او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه کې اسپرین دی، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دریدونکي دا دواګانې پیژني. الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پردنسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکی خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري. نو خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرصه
بلنه یا صاحب کوټه سلامونه وړاندې کوم دا زابې له ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلام درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته. موږ دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا ډبرې پیدا کیږي اصلا پر څو څه مې دي او دومره خبره پوښتنه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرامه یو انسان د دې خطر لري او پر کوم مقدار پیدا کیږي او دومره خبره پوښتنه مې ده دغه ناجی دواوی چې دی وایي وایي د دې زخم پیدا کی او د دې زخم سره کومه کوي څنګه اګایي باید ورکول شي او دا دې مو اکثر ساجر راډیو اوري په کومو دښتو کې وسی د سوالو د جامعې د سوالو د تعلیم کې ښکته ده نو څنګه اګایي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دا ناجی دواوی ونه
ډیره مننه کو غیر صاحب مهمه پښتنی وی اتمن ډاکټر صاحب دغه پښتنی جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب.
رشاد جان د وردګو څخه پښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا باري لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي.
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیمداد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړه تزي چې تای او عصبي منشأ ده. لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سره رسیدلې ده د عملیات نو روسي تلویزیونی معنی کړی دا په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغیر او تبدل کیږي عضلې عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي ولی په زمين کې وزن امکان دی 15 کیلوګرام دی او عمر یې 40 کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځنستون زیرا ولاړیږي چې دیتا پاست کالسیستیک ټومی سندروم وای مریض ممکن د زړسوي د ډوړې د خوراک نو وروسته د ګېډې د ټپکېدو حتی د ترخو بوخلې تراتک د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي خو کچیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي هغه څه پښتونم ځنې پښتنې کړي دي چې عام اګاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
زه دا د رادیو ټول کارکونکو تاسو ته کوم سلام کوم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو څه دا چې دا قوجت ډیر لرم نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده
کې اجي صاحب پښتون درې پښتون لارلې یو خبره پښتون زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډول لیکي ځینې اته ډول لیکي یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړې دي شي د اوګزالیت څخه جوړې دي شي مکس تیږي چې درې ډول هم پکې کلسیم او هم اوګزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي بلکې چیرته زه د دین نمونه واخلم دا به اړین نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي متر نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی متر پورې په پښتورګو کې جوړېدل شي چې دا یو ډېر غټ او جالب موضوع ده که ژوند ان شاء الله پاینده وختونه کې به موږ تاسو یو خبرونه په دی ولرو. 3 ملینا تر 8 ملي متر پورې تیږي په غټانو کې کچیرته د پښتورګي په داسې وزه کې قرار ولري چې هغه د خکتنی پایپ سره تړه ولري ته تیبي درملنې په واسطه باندې خکېدای شي وزي 10 ملي متر تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي ولی په یادو ساتي کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شو لانو په وخت ډاکټر ته لاړ شي ځکه وای ډیر زیات ځند او ډب چې د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي متر نه پورته 15 ملي 40 ملي متر یا حتی غټي وي نو نور دولت تداویان هم لري چې نن سبا د ماشين په نوم باندې لټوټرپسینو میږي پاغه باندې وهي او کچیرته دغه زور په همونه رسې جری په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي ځنې کتابونه لیکي کچیرته یو انسان په سلیر ساتو کې نه پر شپږ دیرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل دکې امتیاز وکړي دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ استاذ وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې امتیازو ته زما ډکې امتیازې مې ډېرې کلکې وي. د ډکې امتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي. زه زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ استاذ په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرونه باید ډیر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږ لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کومه چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.